ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶುರೂ ವರ್ಷ 2018 ಕಾಲ ದ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದೇಶ ಪಾಡಸಮ ನೇಟದ پپی خور کې وخت شوې ده د مازیګر شپږ په کابل کې دی پینځنی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې قربانی او وګ بنجالوان
او زیم بختور شاه
لاول هم پام شي مهمو خبرونو سټکو ته.
په پاکستان کې یو ترهګر ډلې لشکر اسلام په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د بمی چاودنې پړه منلې. چاودنه کې نږدې 15 کسان وژل شوي. یو پختون بابا په بم کې د خپل وژل شوي زوی په اړه وایي.
الو نکاشا غرق شو تباشو تباشو په ګاډي کې دماکه شو اسپان په کې مرسته
په پختونخوا او قبایلی سیمو کې پرله پسې د تراګرۍ پیښو د تراګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ او حکومت د کامیابۍ ادعاوې په شک کې اچولي. نننۍ پیښې په اړه یو څېړونکی خپل غبرګون داسې ښایي.
د پولیسو هم دغه شته دی که د انټلیجنس که هغه د فوجي انټلیجنس ادارې دي او که هغه د سیول ادارې دي چا موسه پورې دغه ونه کړه چې دا سړي کم ځای ته راځي د دې مرکزونه کم ځای کې دي نورو فضول څیزونو باندې دلته چې کم دی دي په خپل کسان پیر مقصد کې نولي.
په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو تر څنګ نن د روس نور جنگي جازونه د شام نه وتلي دي. امریکې وزیر خارجه جان کیری به هم راتلونکي هفته د صدر پوتین سره لیدو لپاره ماسکو ته ورځي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو وړاندې کوم. زه ملګری اوسئ لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې نن سهار د سیکرټریټ د ملازمینو په یو بس کې بمی چاودنه شوې چې پکې 14 کسان وژل شوي او د 150 نه زیات ژوبل شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي دغه بس د مردان د درګۍ سیمې نه د سلویښتو نه تر 500 د سیول سیکرټریټ ملازمان پیښور ته را رسول. خو کله چې د پیښور سنری جومات ته ورورسېد نو یوه زوروره چاودنه پکې وشوه. د پولیسو مشر دغه چاودنه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او 23 د جوبل کېدو پخلی کړی او ویلي چاودنه کې او ویلي چاودیدونکي مواد د وړاندې نه په بس کې ایښودل شوي. د بمونو د شنډولو پولیسو مشر ښاغلي شفقت ملک خبریالانو ته ویلي په الوزول شوي بس کې لږ تر لږه 8 کیلوګرامه بارود ایښودل شوي دي. دغه چاودنې زمواري پیښور سره سلمه قبایلي سیمه خیبر جنسۍ کې د منګلباغ په مشرۍ کې تندره وډلې لښکر اسلام په غاړه اخیستې او دا یې تېره ورځ د پاکستان د پوځ د سرلښکر جنرال راحیل شریف لخوا د 1300 ترهګرو د تیزندي کولو د منظورۍ انتقام ګرځولی دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې ځانمرګي بریدونو او چاودنو کې یواره بیا زیاتوالی راغلی چې له امله یې عام خلک اندېښمن دي او د پولیسو او نور امنیتي ادارو لخوا د دغې بریدونو مخه نیولو کې ناکامۍ په حقله پوښتنې کوي. په وروستي بریدونو کې اضافه پر سر د عوامي ناشنل ګوند یو مشر افتخار حسین وایي صوبایي حکومت د امنیت په خوندي کولو کې ناکامه راغلي. هغوی د تراګرۍ پر ضد د حکومت لخوا کامیابه داوو باندې نیوکې کړي او وایي پوځي اپریشن اخیری مرحله ده. نو بیا ولې په خیبر پختونخوا کې علاقې خلاصې پرېښودل شوي دي؟ خو د دغې نیوکو په ځواب کې د صوبایي حکومت وزیر عنایت الله خان وایي صوبایي حکومت په امنیت خوندي کولو کې ناکامه ګرځول غلط دي ځکه چې تراګري یو لوی قومي او نړیواله مسله ده. په دې حقله باندې نور تفصیل لري مدثر شاه.
د عوامی نیشنل ګون عمومي سکتر میں افتخار حسین سوال اچتئی چې هر کله قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد فوجي عملیات روان دي نو بیا د خیبر پختونخوا د امنیت ساتلو لپاره ولې مناسب ګامونه نه دي اوچت کړی شوي؟
دا داسې خبره نه بیګا د 500 مطلب دستخط شوي دي. هلته چې کوم دی وایي چې دا د وزیرستان اخیری مرحله ده دا غي خامخا پته چې دلته بندوبست نه کې دلته مطلب دی ته دلته سرچ اپریشن نه کړی او دلته دی وته علاقې کلو پریخي نو عوام دی وته کلو پریخي دی.
خود خیبر پختونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان دا خبره نه مني
چرنا کمیو کمیابی نه ده دا یو قومي مسله ده، بین الاقوامي مسله ده، علاقائي مسله ده، دا سه لوکل ملیټنسي نه ده، دا سه لوکل د کریمنلز جنگ نه ده، دا پوره د ملک او د سټیټ خلاف یو جنگ شروع شوی ده او دی وجنا دې کې دا بلیم گیم او دا د الزامونو سلسله چې یاره ده د صوبایي حکومت او د پلاني حکومت نکې دا مناسب نه معلومیږي.
مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د پاکستان د پوځ سرلخه جنرال راحیل شریف د دیالس سخت دریزه تراګرو د اعدامولو منظوري ورکړې ده. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر تر مخه سزا شوي تراګر د تراګرۍ په نانګا پربت کې د بهرنو سیلانیانو په وژنه د سوات سیدو شریف هوایی اډه باندې برید د سکولونو روانولو پوځي ځواکونو قانون نافذ کوونکو ادارو او عامو خلکو باندې حملو کې ککړو. او په پاکستان کې د ترپارکر صحرایي سیمه کې سخکال د خوراک د نشټوالي او کمښت په وجه 200 نه زیات ماشومان مړه شوي دي. د غمرګونه د سخت قحط له وجې وخت په وخت رامخته کیږي. د پاکستان په سویلي سند صوبه کې راغلي دغې قحط له وجې د غزلې کې د تیرو دریو کالو راهیسې دغه مرګونه ریپورت کیږي. په دغه سیمه کې ډېر کلي د ښارونو نه نږدې 40,000 کیلومتره لرې فاصله کې پراته دي چې د سړکونو نشتوالي له کبله ښارونو ته په اسانه توګه رسایي نه کیږي.
د روس د دفاع وزارت ویلي د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د شام د جنگیدونکو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل کېدو وروسته د دوی نور جنگي جازونه د شام نه واپس شوي دي. د امریکې د خارجه چارو سیکرټری جان کیری براتلونکو هفته ماسکو دوره کوي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف سره به د شام په شخړه باندې خبرې اترې کوي. تفصیلي اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې د منزه شهید نه.
د روسیې پولیسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د دوی هیواد به خپل پوځي ځواکونه د سوریې جنگ ځپلي هیواد څخه زر تر زره وباسي. ښاغلي ولادیمیر پوتین ویلي د دوی دفاع وزارت او پوځي ځواکونو ته چې کومه وظیفه ورکړل شوې وه هغه یې په بشپړه توګه سرته رسولې ده. بلې لورې ته لویدیځو هیوادونو د روسیې د دغې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا عمل به د سوریې ولسمشر بشار الاسد باندې فشار راولي او هغه به د سولې خبرو اترو ته نور هم وهڅوي، کوم چې به د سولې خبرو اترو باندې یو مثبت اغیز واچوي. دا کار په داسې حال رامخته کیږي چې جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرو اترو د پروسې پیلېدو دویمه ورځ ده. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت سکرتر ښاغلي جان کیری ویلي هغه را روانه اونۍ مسکو ته د سفر پلان لري او هلته به د روسیې ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره لیده کاته کوي او د سوریې نه د روسیې ځواکونو د ایستلو عمل په هکله هم وړاندې خبرې کوي تر څو وشي کړی د سوریې د سولې د خبرو پروسه په سمه توګه مخ په وړاندې ویسي.
د امریکا فلوریدا ریاست نه سینیټر مارکو روبیو د صدارتي کاندید د نامزدګۍ لپاره د ریپابلیکنز کاندیدانو د زغل نه لاس په سر شوی او اوهایو نه گورنر جان کیسک ډونلډ ټرمپ ته خپل ریاست کې ماته ورکړي. پرون د امریکې 15 ریاستونو فلوریدا، اوهایو، میزوري، شمالي کیرولاینا او الونای کې پرایمری انتخاباتو لپاره اوټونه چول شوی. د امریکا عربپتی کاروباري او د ریپابلیکن ګوند کاندید جوړېدو خواهشمن ډونلډ ټرمپ د فلوریدا په ګډون دریو ریاستونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. دا هغه د کامیابی نومبر کې د ترسره کېدونکي پارټۍ د نامزدګۍ ترلاسه کولو لړ کې د هغه مهم ګام بللی کیږي. د ډیموکراتیک پارټۍ کاندید او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن څلورو ریاستونو فلوریدا، اوهایو، الینای او شمالي کیرولاینا کې کامیابی ترلاسه کړې ده. اوهایو نه گورنر جان کیسک ډونلډ ټرمپ ته خپل ریاست کې ماته ورکړي.
د بلجیم حکومتي سارنوال وایي د برسلز په خاري برخه کې د نهې په ورځ یو قرباني چاپی وروسته دوه شکمن تنان تښتیدلي دي او د دوی د لټون لپاره کاروایی دوام لري. د شروع په ورځ یو خبري کانفرنس کې چارواکي وایي چې په دغې چاپی کې یو تن وژل شوی دی چې د الجیریا شهري و 1980 کې زیږیدلی و او جنایي ریکارډ کې غلا هم شامل وه. په دغه چاپی کې درې بلجیم او یو فرانسوي پولیس افسر ژوبل شوی دی. پولیسو تر مخه د نهې په ورځ په دغه آبادی باندې چاپی دوران ورباندې ډزې پیل شوې او دوه کسان د دوی په ولکه کې دي. د دغې کور نور تلاشۍ وروسته پولیسو ته کلاشنکوف ټوپکې او د دولت اسلامي یا داعش بیرغ یا جنډه په لاس ورغلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د کرکټ نړیوال ټی 20 ورلد کپ د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ د هندستان په کلکته ښار کې روان دی. پاکستان 202 رنزونو هدف ورکړی وو. اخیری اوور د بنگلاديش لخوا روان دی. غوی یو سل او یو کم سلويخ رنزونه ساس کړی دی. په سلورو بالو باندې ورته درش پیته رنزونه پکار دی کم چې جوړېدل په نظر نه راځي او ښکاری داسې, بلکې دا واضحه خبره ده چې پاکستان دغه میچ گٹون کے دے سلور بالا دغه پاتی. تاسو تبا دغه تفصیلات هم درکو. خو تاسو بوزو د نن ورځې لومړی خبر پلو, لومړی رپورٹ پلو, وغه دا چې د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د سیکرټریټ د ملازمینو په یو بس کې بمی چاودنه شوې ده چې پړی د لشکر اسلام ډلې په غاړه اخیستې ده. په دغه کې د لومړی معلوماتو تر مخه 15 کسان وجل شوي دي. د دغه تفصیل اخلو د ډیو ریډیو خبریال مدثر شانه.
د سورلو دغه بس سحر وختي ترګین را روان شو او کله چې د پیښور صدر سونهری جمعات راو راسیدونه غټه چاودنه پکې وشو. او دغه ځای کې د فوټو سټیټ یو دکاندار طاهر د چاودنې د سترګو لیدلې حال ډیو رادیو ته صدا سیوای.
تما فوټو سټیټ کولو کنه بس بس رالو دیږي کې یو درځو شو او بس ما را منډه کدن بس هغه نه پس بس رو رو روان شو. تا هغه تانه سره ودری دو
بس پنه اور لګیدل
نه نه اور نه لګیدل بس لوګي وی اور نه لگے لگے بس دا سے تو تور تیار شو بس غین مونږ یری دو مونږ دن نمن نو والا
چاو دنه دومره زور اور وچ د جمعات او شاوخوا دکانونو شیشه مات کړي او پولیس وای 8 کیلوګرام بارودی تو کیس بس کې ځای په ځای کړي شی وو. او اس اس پی اپریشن عابد مجید مروت مت بوات توای چاو دنه کی 15 لستنان وجل شی دی.
اس کے نتیجے میں تقریباً 15 جو اس وقت میں کنفرم کر سکتا ہوں ڈیتھس ہیں جی, اور 28 جو ہیں زخمی ہیں. اور جو انفارمیشن ہے کہ اس میں سرکاری ملازمین تھے, سیکٹریٹ کے ملازمین تھے جی.
خود جرنیل روختون لیڈی ریڈنگ چاروا کی وای دلتا 15 سلویخ جو بلتانان راوڑل شوی دی چی پکی درے زنانا او یو ماشوم هم شامل دے. سرگند دیوی دغا بس روزانا دا درگای مردان او داسی نورو علاقون هر سحر سرکاری نوکران او ملکی تنان پی خور تراوڑی او بیای واپس مازی گر بوزی. وجل شو کې د یو تن اسماعیل پلار چې د چاودنې نه خبر شو نو سمدستي ځان روختون ته ورسولو او هلته ورته معلومه شو چې ځوان زوی چاودنه کې وجل شوی دی. او یو رشتہ دار ته په ټلیفون د غم خبر اوري.
الو
سلام
بیا الو نکاشا غرق شو تباشو تباشو په ګاډي کې دماغه شو اسماعیل ته کې مرزه
بلخوا د خیبر جنسی وسلوال تنظیم لشکر اسلام د دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. او مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ویلي دي چې دا د سرلخکر د 1200 تنانو د تیزندۍ په امر لاسلیک کولو او فوزي عملیاتو عکس العمل دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه, وایس اف امریکا, ډیو رادیو, ټي وی پی خبر.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدر مناوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. په پیښور کې چې کومه بمی چاودنه د سرکاري ملازمینو په بس باندې مخې ته راغلې ده, د دې په هکله وروستي تفصیلات به موږ تاسو ته وړاندې کوو. اوس هم ساوت ایشیا ټریزم پورټل نومې یوه غیر دولتي اداره چې د تراګر بریدونو او پیښو څارنه کوي وایي د روان کال مارچ د شپږمې نیټې پورې په پاکستان کې تر 500 پورې تراګر بریدونه شوی دی. او دا زیاتره قبایلی سیمو بلوچستان او خیبر پختونخوا کې رامسته شوی دی. په دې حق لا نور تفصیل لري سادیا قاسم شاه په خپل دی رپورت کې.
که یو طرف ته د پاکستان حکومت او فوج داوی کوي چې دوی د اپریشن ضرب عزت د لارې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او دغه عملیات هم آخري مرحلې کې دي، نو د باچا خان یونیورسټۍ او د نننۍ چاودنې غوندې پیښو څنګه پلانونه جوړ شي او ترهګر دغه څنګه سرته ورسوي؟ آیا دا د پولیس داسې پیښو کې مخنیوي یو ناکامي ده؟ د پاکستان فوج یو پخوانی بریګیډیر محمد سعد دیو ریډیو ته په دې حکله صدا وویل.
ورز موږ عمومي تور باندې کمزوري خوده کنا تاسو سره په دې لیول باندې دا دریم بسته چې دې باندې حمله وشو سرداري چې دا مامورین وړي وړي دا دریم بسته، نو کم از کم دې ته پر خو خیال وساتي دا خلک چې کوم په دې کې کینی یا هغه ته پر لږ سوچ فکر پکار دی. موږ عمومي تور باندې زموږ داسې شروع دا پام زینا دا غر نه کی سوچ او فکر نه کی پولیس هم دا غشتا دی کې دا انټیلیجنس کا غا فوجي انټیلیجنس اداري دی او کا غا د پولیس او د سیول اداري چا مو سپوره دا غو نه کړ چې دا سړي کم ځای ترازي د دې مرکزونه کم ځای کې دي نور فضول شزونه باندې دلته چې کم دي بخل کسان کې نولي چې دا غي سم مقصد بیر مقصد کې نولي او چې کم داس داسې کار د پاره دي چې موږ ته پر انټیلیجنس بیس دغه په کار دي چې دا کم کم ځای نو کې موږ تاسو پر پته لګیدل چې کم ځای کې شپک کړی یا کم ځای کې د دې پلانینګ کړی دی.
د پاکستان انسټیټیوټ اف کرایسس اینڈ سکیورټی سټډیز او سینټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز غونډې سیړونکي او د سارنې ادارو تر مخه په تیرو کلونو کې په پاکستان کې ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی. دوی وخت په وخت داوی کړي چې کله او یا فیصد کمی راغلی دی او د تیر کال په حق هم دی ادارو داوی کړی وی چې په فاټا کې سوسلویخت فیصد پورې په ترهګر حملو کې کمی راغلی و. خو آیا دا کمی مسلسل او مستقل ده او کنه؟ د ترهګرۍ مکمل خاتمې لپاره څه قسمه ګامونه اخیستل پکار دي؟ پخوانی بریګیډیر محمد سعد په دې حق لسه دا وایي.
دا چې کوم د ترهګرۍ یا د انتها پسندې کوم پاکستان کې یو فضا ده یو ماحول دی، دا تر څو پر ځای نېشنل اکشن پلان چې کوم دی جو کړي وغه باندې عمل درآمد نه شوي او د ټول لوی خبردار چې انتها پسندې زمون چې کوم عزم دی هغه نشته دی. هغه تاسو د قادری دا جنازه کې وکتل هغه باندې تاسو د قوم وکتل چې تاسو مړه انتها پسند دی او دا سمره د سوچ او فکر لري. تاسو د پنجاب کې راو سه حقوق نسوان بل دی هغه باندې تاسو ګره مذهبي جماعتونو اوس رویه دا او د حکومت هغه ته مخامخ چې کوم مطلب خانه رویه دا اوس خدا زمون وزیر خارجه اقرار کوي چې هغه د تماس دي کنه خو دې سره منصوبه بندي کیږي د افغانستان کې جنگ کیږي په دغه رقم کې التم خلق ناستي نو صرف تاسو خبر دی یو علاقې نو خلق بلې علاقې ته لاړل دا غي د پاره څه کوشش شي کومه یا کامیاب مطلب ښکاری نه سمات دا سه دا غي څه نتایج ښکاری دا غي سره اوسي.
تیر کال تقریبا سلوزا شپږ سوه دولس عام خلق د ترهګرۍ پیښو کې وجل شوی په ویلو خدا عدد شمار دی. خود دې هر عدد شاته ډیر کورنۍ د دغه پیښو نه اغیزمن شوی او نور څومره زرګونو لکونو کورنو ته د داسې ترهګر نه خطر دی. د دې مخنیوي لپاره حکومت څه کوي؟ پوهان صرف دا وایي چې حکومت ته پکار ده په نېشنل اکشن پلان باندې مکمل او بغیر د سیرې عمل وکړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو تفصيلات واورید. په پیښور کې د سیکرټریټ د ملازمینو په یو بس کې به میچاودنې لږ تر لږه 15 کسان وجلی دي او د دغې ذمواري د لشکر اسلام ډلې په غاړه اخیستې. قدرمن اوریدونکو، څېړونکي دا وایي او د پښتنو د سیمې چې کوم خلک دي هغوی په دې باندې اندېښمن دي، ګیلمن دي چې په پاکستان کې چې کومه مرکزي میډیا ده هغه د پښتنو ستونزو ته او د ترهګرۍ پیښو ته دومره وخت نه ورکوي څنګه چې په پاکستان کې نور خبرو ته ورکوي. د نننۍ بمی چاودنې په اړه باندې هم زمونږ خبریال دا وایي چې په پاکستان کې چې کوم میډیا ده هغه لږ ساته پورې دا خبر وچلو چې ګنې په پیښور کې به می چاودنه شوې ده، خو دا غي ورستو بیا دغه خبر د میډیا د هډلاینز نه یا د سرټکو نه اوته او د کرکټ خبرونه پی راخوار شو. تفصیلات او سیړون کې سوای د دې وجوهات سدي د ارشد مومن په دې رپورت کې چې شروع کیږي د پاکستان د مرکزی میډیا د خبرونه.
پاکستانی ٹیم اگر سے آج اس کے پاس بہت اہم موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے جو ہے اپنا بدلہ اتارے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر
ایک پیخور بمی چودنے سو ساتھ پاس پاکستانی میڈیا نا دغه خبر ختم شو او پټوله میڈیا د پاکستان او انڈیا کرکٹ میچ باندې تبصری او د خلکو نظرونه اغستل شروع شو.
پاکستان اگر زیادہ اچھا کھیلے گا، امید ہے کھیلے گا اچھا تو انشاءاللہ ضرور جیتے گا.
د دغه پاړه سماجی کارکون او کتون کې نذیب خان وای چې پاکستانی میډیا باندې د داسې واقعیاتو تفصیلی سیړنه نکېږي چې څوک یې کوي او د دې په شا څه وجوهات دي.
نو دا اخی د خپل سامراجي مقاصدو د پاره دا په دې اراده کوي چې پښتنو لست د دې یو عمومي تاثیر وانلی، یو عبرت دی وانلی چې دا څوک کوي، دا ولې کیږي، دا څه مقاصدو د پاره کیږي او دلته خالص ولې کیږي. د دې بنیادی دغه د پاره دې په دې نه تفسیري یا په دې نه سمه خبرې دي کې دا مقاصد دي چې بس د قوم د پاره موږ بس اسې یو استوري جوړ کړو بس د خپلې مرضۍ. خو یو بنیادي یعنی نقطه نظر ته چې دا څوک کوي ولې کوي په دې خاوره باندې د دې خبرو نه دغه د پاره غي په کې دا مقاصد پټ کړي چې دا کار جوړ نشي.
سیړونکي وای پاکستانی په درزنو ټی وی چینلو باندې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو مسلو روچتولو ته پاملرنه نه کیږي او د دغه یو وجه میډیا مالکانو او باسره جرنالستانو تعلق د پنجاب او سند صوبو سره دی او غټي میډیایي ادارې هم دغه سیمو نه خپل نشریات خوري. سیړونکي وای په دغه لویو خارونو کې ریټینګ معلومولو ماشینونه هم لګیدلي چې کوم ټی وی چینل کتونکي زیات دي. خو سیړونکي اقبال خټک وای چې د دې سیمو خبريالانو هم کمزوري ده چې خپل اواز په قامي میډیا کې په سمتوګه نشي پورته کولای.
ولې چې بنیادی تور باندې ژورنالیستان د ټولې ادارې چلوي، مالکان په دې کار نه پوهیږي. مالک صرف په پیسو ګټه باندې د خپلې ادارې د ترقۍ په وړاندې سره فکرمند دی، لیکن دغه نور فکرمند چې د خبر حاصلول، خبر جوړول، خبر نشر کول دا چې د بنیادی تور په ساو زما کار دی او باید چې موږ دغه
سیړونکي وای پاکستانی میډیا نه د دې سیمو خبرونه زر ختمېدل څه نوې خبره نه ده او نه د دې ځای په حالاتو باندې ژورې څېړنې کیږي چې له وجې دلته روانو حالاتو نه خلک ناخبره پاتې شي او نه د دې مسلو د حل لارې ولټول شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د دیالسو سخت دریزه تراګرو د اعدامولو منظوري ورکړې ده. د پوز د مطبوعاتي څانګې اي اس پي ار تر مخه سزا شوی تراګر د تراګرۍ په یو شمیر پیښو کې ککړو چې پکې ننګه پربت کې د بهرنو سیلانیانو وژنه، د سوات سیدو شریف هوایي اډې باندې برید، دغه شان د سکولونو ورانولو، پوځي ځواکونو، قانون نافذ کوونکو ادارو، عامو خلکو باندې حملو کې دغه دغه تنان چې هغوی ککړو. د اس پی آر په وینا دغه تراګرو ته د مرګ سزا پوځي عدالتونو اورولې ده. نور تفصیل لري په دې حقله باندې نوشروان قلندر.
د پاکستان پوځ په یوې بیانیه کې ویلي دي د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف چې کومو ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو سزاګانې لاسلیک کړي دي، دوی په نانګا پربت سیمه کې د بهرنیو سیلانیانو په وجنه، د سوات سیدو شریف هوایي ډګر په برید، د سکولونو تباه کول او په امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ وو. د یادونې وړ ده د پاکستان حکومت کال 2014 د دسمبر په میاشت کې پیښور کې په آرمی پبلک سکول برید وروسته د کامی اکشن پلان لاندې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. خو په دغه پوځي عدالتونو اکثره نیوکې کیږي چې د ترهګرو په ضد د مقدمې جزئیاتونه یو خو عام ولس نه خبرېږي، بل د ځنو نیول شوو مهمه ترهګرو کمانډرانو په ضد یې تر اوسه مقدمات نه دي شروع کړي او د دې له وجې د حکومت او پوس په نیت شکونه راوچتېږي. امریکا کې مشته څېړنکار ډاکټر تکی وای د جمهوري حکومت په موجودګۍ کې زه نه پوهېږم ولې پوځي عدالتونه کار کوي، دا د جمهوریت د روح خلاف عمل دی. دې نور په دې اړه صدا سي وای.
زما خیال چې دې ته بم ایکسټنشن ورکي او مارشلای نظام دا سمری ملټری عدالت دی اپیل وغیرہ نشته او زما خیال چې دې سره ریاست تقویہ نه ملاویږي ریاست قوت نه ملاویږي ٹھیک دا یو طریقہ باندې خپل غیدا کیسه چلو دا خو د پاکستان کې د عدل مسله چې کوم وا هغه د صرف د عدلیه مسله نه وا هغه د پاکستان د فوج هغه ګامونو د دریشو سلوختو کلونو کې چې جهادیانو ته هر قسم هر رنگ جهادیانو د عربونو والا عجمو پورې هغه په پاکستان کې راغون کړو نو عدلیه به څه کولی شو که دای دا کارونه نه کول نو عدلیه به خپل کار کولو اوس دا دی چې دای دا مسله ټول په ریاست باندې عدلیه باندې او سیاست مداران باندې تپلې چې بای تاسو قصور دی قصور خپل دی نو که صفائی کوي نو یو طریقه باندې خو دی وکی دا یو تور قانون دی او تور طریقه باندې چلی دی بالکل تور تیاره کې دا عدالتي کاروایی چې کوم د فوجي عدالت کاروایی دا هغه چلیږي موږ ته خو صرف دا نمونه معلومیږي او د آی ایس پی آر وغیرہ نه پته لګي مطبوعاتونه چې دا څوک دي چې څه قسم عدالتي طریقه کار دی هغه باندې موږ نیو کوی چې
د کوم ترهګرو د پانسیانو په پروانه چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف دسخط کړي په دوی کې د یو نوم عرفان د پلار نوم یې خدایار خودل شوی او فوج وای تعلق یې د تحریک طالبان سره دی او د ننګا پربت په سیمه کې د بارني وسلانیانو وجنو جرم پزان منلې یو پکې مشتاق احمد د پلار نوم یې محمد میراج خودل شوی د په فوجي عدالت کې په سیدو شریف ایرپورټ ترهګر برید او تعلیمي ادارو ته بمونو اخودو کې پزان جرمونه منلې دي فوج وای د دې تعلق هم د تحریک طالبان سره د غرنګا محمد نواز د پلار نوم ګل محمد تاج ګل ولد سلطان زرین اصغر خان ولد عزیز الرحمن احمد علی ولد بخت کرم هارون رشید ولد میا سید عثمان بخت امیر ولد امیر زرین عزیز الله خان ولد اشبر فضل غفور ولد شاهزاده اصغر خان ولد احمد جان او اکرام الله ولد حبیب الله تعلق هم د تحریک طالبان سره خودل شوی چې د زیاتره تعلق پکې د ملکن ډیویژن سره ښکاری په دوی په امنیتی ځواکونو د بریدونو سکولونو تبا کولو او خودکشه حملو کې د مرستو کولو جرمونه ثابت شوی دي یو دیار لسم تن پکې هیدر د پلار نوم دایم خان خودل شوی او په د په کوټه کې د عام خلکو د وجنو تورونه ثابت کړی شوی دي
درمنو ریدونکو د پاکستان د انګریزي جبه ورس پانه دان په خپل اداریه کې وای په وزیرستان کې د فوزي عملیاتو ورستو د خیر خیګړې په کارونو باندې به وخت لګی دغه اداریه تکتنه کړې د ډېور ډېو خبريال عدنان بیٹنی
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانې په روانو ضربې عذاب عملیاتو سخت نیوکې کړې او په خپل اداریه کې لیکلي شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد هغه لوی عملیات چې ټول دنیا ورته سترګې وي هغه ګټې نه ترلاسه شوې کومې چې د عملیاتو څخه مخته تکرارې دي اداریه کې زیاته کړې چې شمالي وزیرستان کې په شمیر 200 وسلوالو د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه شوي دي او هغه هم تر دې وخته پورې په آزاده نه دي تصدیق شوي هغه شمالي وزیرستان چې تېر شوي وختونو کې د افغان طالبانو حقاني شبکې القاعده خارجي ازبک تاجک د حافظ ګلبادر شورا په شمول د پاکستانی طالبانو بیلابیلو ګوندونو خوندي مرکز شمارل کېدی او له دې ځای څخه چې پاکستان په شمول د پولې پورې غاړې په افغانستان کې حمله ترسره کولې اداریه کې لیکلي چې تر دې وخته پورې وژل شوي کسانو کې د وسلوالو کوم اعلی پایه کمانډرانو یا مشرانو نومونه مخې ته نه دي راغلي امریکا هم د حقاني شبکې د شمالي وزیرستان څخه د استلو ستاینه کوي خو له پاکستانی حکومت څخه د حقاني شبکې په ضد په پراخه کچه کاروایی ترسره کولو خوښتنه له هغه څخه په ځای پرته ده پاکستانی حکومت کال 2014 جون میاشتې راسي وسلوالو په ضد په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو اخته ده او پوځي چارواکي وایي د پلان سره سم برابر ګټور او دغه عملیاتو رستنې پړاو د کامیابی سره روان ده پاکستانی حکومت د عملیاتو پر مهال په زیات شمیر سره وسلوالو ته د مړي نقصان اړولو دا وی کوي خو په آزاد تر دې وخت پورې دغه تعویض نه تصدیق شوی ډان رسپانی د ادارې کې د سوات رای راز جنوبي وزیرستان رای نجات او خیبر ایجنسی خیبر ون او ټو عملیاتو باندې هم نیوکه کړي دي او لیکلي چې د عملیاتو کې کوم غټ تصویر تر دې وخت پورې نه دی واضح کړی شوی او نه کوم جسټیفیکیشن شوی دی خولی کلی دی عملیاتو پر محال چی چه شوی دی که نقصان شوی دی یا مقامی خلق متاثر شوی دی خود دغه جنگونو چی دغه امپیکت وست راشی چی دغلت متاثره علاقو بیا عبدکاری وشی روزگار موقع جوری شی او تعلیم عام شی او دشتگرده پنامه ملیتری اپریشن کرفیو او لدی شوینن لاس واخستل شی او لدی شوینن ستلی شوی زیانونو بیا تازه جوڑولو لپاره دی خلقو پا ذهنی نشونما کار کول پکار دی دغه خبر دان اداریا په داسې حال کوي چې په دې شوینو دی نوړاندې حکومتي چارواکو په اربا او ډالر مرستې لنړۍ څخه ترلاسه کړې دي. دا ورځپاڼې خپل اداریه کې یو بل مهم شی ته هم ګوته نیولې او هغه په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ریفارمز دي. هغه قبایل چې د انګریز وخت زوړ قانون اف سی آر سره مخامخ دي د دوی د پوزې پیزوان جوړ شوی چې یو نیمګړی او د انساني حقونو په ضد شمارلی کېږي. د قانون ختمولو لپاره پارلیمان کې د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي غړو یو خاص جمع کړی چې راتلونکي پاکستاني آئین کې دویشتم بدلون حیثه هم ده. خو وزیر اعظم او د ملک نور الله چارواکو لخوا دغه د سستۍ سره مخامخ ده. په اداره کې په اخره کې د دهشتګردۍ په ضد روان ملیټري اپریشن یا جنګونه د ناکامۍ سره بدل شوي دي او ویلي دي اوس په دې علاقو کښې عملي ګام ته ضرورت ده او هغه د دغو خلکو د آباد کاري او ترقیت هی چارې دي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریڈیو دے.
کنو ریدونکو ڈیوه ریڈیو ته یواره بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یواره بیا ساسو پام را ګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په پاکستان کې یو ترهګرې ډلې لشکر اسلام پېښور کې د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د بمی چاودنې پړه منلې. چاودنه کې نږدې 15 کسان وژل شوي. یو پښتون بابا په بم کې د خپل وژل شوي زوی په اړه وایي:
الو لکراشا، غرق شو، تباه شو، په ګاډي کې دماکه شوې، اسمان پکې مرزې
په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پرله پسې د تراګرۍ پیښو د تراګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ او حکومت د کامیابۍ دعوې په شک کې اچولي. نننۍ پیښې په اړه یو څېړونکی خپل غبرګون داسې ښایي:
د پولیس هم دغه شته دی که د انټلیجنس که هغه د فوجي انټلیجنس ادارې دي او که هغه د سیویل ادارې، چا موږ سه پورې دغه ونه کړه چې دا سړي کم ځای ته راځي، د دې مرکزونه کم ځای کې دي، نورو فضول څیزونو باندې دلته چې کم دی دي په خپل کسان پر مقصد کې نولي.
او په جانبا کې د شام د سولې د خبرو تر څنګ نن د روس نور جنگي جازونه د شام نه وتلي. امریکې خارجه وزیر جان کیری به هم راتلونکي هفته د صدر پوټین سره لیدو لپاره ماسکو ته ورځي.
او سمران نکو خبرونه د تفصیل سره.
خیبر پختونخوا پېښور ښار کې نن سهار د سیکریټ د ملازمینو په یو بس کې بمی چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او د 150 نه زیات ژوبل دي. د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي دغه بس د مردان د درګۍ د سیمې نه د 30 نه تر 50 پورې د سیول سیکریټریټ ملازمین پېښور ته راوستل چې په پېښور کې د سونیری جومات سره نږدې د چاودنې ښکار شو. د پولیسو مشر دغه چاودنه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او 23 د ژوبل کېدو پخلی کړی دی. ویلي دي بم د وړاندې نه په بس کې پر ځای کړی شوی و. دغې چاودنې ذمهواري پېښور سره سلمه قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د منګلباغ په مشرۍ کې تندروه ډلې لشکر اسلام په غاړه اخیستې او دا یې تېره ورځ د پاکستان د پوځ د سرلښکر جنرال راحیل شریف لخوا د 14 ترهګرو د پانسي کولو د منظورۍ انتقام ګرځولی دی.
د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبه کې ځانمرګي بریدونو او چاودنو کې یو واره بیا زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې عام خلک اندېښمن دي او د پولیسو او نور امنیتي ادارو لخوا د دغې بریدونو مخه نیولو کې ناکامۍ په هکله پوښتنې کوي. په وروستي بریدونو کې اضافه پر سر د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افتخار حسین وایي صوبایي حکومت د امنیت په خوندي کولو کې ناکامه راغلی دی. هغوی د تراګرۍ پر ضد د حکومت لخوا کامیابه دعوو باندې نیوکې کړي او وایي پوځي اپریشن اخیری مرحله ده. نو په خیبر پښتونخوا کې ولې علاقې خلاصې پرېښودل شوي دي؟ خو د دغې نیوکو په ځواب کې د صوبایي حکومت وزیر عنایت الله خان وایي صوبایي حکومت په امنیت خوندي کولو کې ناکامه ګرځول غلط دي، ځکه چې تراګري یو لوی قومي او نړیواله مسله ده. په پاکستان کې د تر پارکر صحرایي سیمې کې سخ کال د خوراک د نشټوالي او کمښت په وجه 200 نه زیات ماشومان مړ شوي دي. دغه مرګونه د سخت قحط له وجې وخت په وخت مخې ته راځي. د پاکستان په سویلي سند صوبه کې د غزلې کې د تیرو دریو کالو راهسې قحط روان دی. په دغه سیمه کې ډیر کلي د ښارونو نه 0 کیلومتره لرې فاصله کې پراته دي چې د سړکونو نشټوالي له کبله ښارونو ته په اسانه توګه رسایي نه کیږي.
د روس د دفاع وزارت ویلي دي د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د شام د جنگیدونکو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو شروع کېدو وروسته د دوی نور جنگي جازونه د شام نه وتلي. د امریکې د خارجه چارو سیکرټري جان کیری به راتلونکي هفته د ماسکو دوره کوي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د شام نه د دوی د جنگي جازونو د وتلو په دغه هیواد کې د پایدار امن په سر خبرې اترې وکړي. امریکایي خارجه وزیر ویلي دي په شام کې د 15 کلن جنگ د یو سیاسي حل په لټون به د روس د صدر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاروف سره خبرې اترې کوي.
د بلجیم حکومتي سارنوالان وایي د برسلز په خاري برخې کې د نهي په ورځ یو کور باندې چاپې وروسته دوه شکمن تنان تښتېدلي دي او د دوی د لټون لپاره کاروایی دوام لري. د شروع پر ورځ یو خبري کانفرنس کې چارواکي وایي چې په دغه چاپې کې یو تن وژل شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې په شام کې د روانو جګړو 15 کاله پوره شوي دي او په دغه جنگونو کې د 2.5 لکو نه زیات خلک وژل شوي دي، په امریکا کې د دغه کشالې د ختمون په سر باندې یو غونډه شوې ده چې پکې د کانګرس غړو او عامو پوهانو خبرې اترې کړې دي. زمونږ ملګری افتخار حسین هم دا غونډه ته ورغلی، تفصیلات به راته راکې. په خیر افتخار،
ډیره مننه بختور شاه. د ډیور اډیو ورېدونکو ته بده وایم چې د شام د جګړې 15 کاله پوره شو، شپږم کال یې شروع شو، او دلته په واشنگټن کې د دغه کړکیچ ختمولو لپاره د امریکا په کانګرس کې د پالیسۍ جوړولو په نورو ادارو کې، په خاصه توګه د سړینې په ادارو کې، د ټولو لخوا په دې باندې بحث روان دی که هغه مدني ټولنه ده. په دې اړه باندې یو تازه غونډه دلته په واشنگټن ډی سی کې د هولوکاست میموریال میوزیم کومه چې اداره ده په هغه کې شوې ده. دې ته د کانګرس غړو نورو سیړنکارانو ټولو خبرې کړې دي. غټي غټي خبرې تاسو ته وړاندې کوم. هغه څه دي تاسو ته به دا وایم چې ټول خلک په دې باندې په فکر کې دي چې دا جګړه ولې نه ختمیږي، ځکه چې د دینا ورسته ورځ د بیکوره شوي خلکو شمېره زیاتیږي، زیات خلک پکې وژل کیږي، او که چرې دا جګړه دغه رنگ جاری وي نو منځنی ختیځ کې خو د اول نه دومره کړکیچ دی، مسلې دي، نو دا به نور هم خپریږي. او د دې سره سره تر ټولو غټ چیلنج چې دی هغه داعش تندروه ډله ده چې هغه نه صرف په شام بلکې عراق او اوس خو په لیبیا کې هم په تشدد کې ککړه ده. ایلیټ اینجل، تاسو ته به دا ووایم چې دا د امریکا د کانګرس غړی دی. دی د کانګرس د بارنو چارو د کمیټې هم غړی دی او ډیموکرات دی د نیویارک نه. د دغه غونډې ته وینا کوله، د مهمه خبره دا وه چې باسونه کیږي هر وخت، خو باید چې اوس موږ د ځان نه ټول خلک ته پوه سکو چې یاره دا مسله پوره حل کول پکار دی او د دې سنه سلاره راوستل پکار دی. دوی چې څنګه د روسیې پوځیان د شام نه وتل، نو د دې سره ځینې موقع پیدا کیږي او باید چې اوس دغلته کې محفوظه ځایونه جوړ کړی شي. دغه غږ زه د دوی تاسو ته وړاندې کوم. دوی چې نو فلای زون یا محفوظ ځایونه جوړول پکار دي، د دې مرسته ځکه کوي دی چې یاره دې سره خو به یو دا وشي چې کم خلک انختی دي ځای په ځای، هغوی ته دوایانې د عام ژوند سیزونه ډوډۍ یا نور کم خوراکي شیان نه میلاویږي، نو هغې کې به اسانتیاوې راشي، او بهرني ادارې چې کله امداد وړي نو هغې کې به هم چې دی نو مسلې کمې شي. دې سره سره کم خلک چې بې کوره کیږي لګیا دي، د هغوی دغه شمیره به هم کم شي. دی وی چې اوس وخت راغلی دی چې دغه باندې کار وکړی شي. په دې موقعه باندې تاسو ته وایم چې اډ رویس دا هغه د کانګرس غړی دی، څوک چې د خارجه چارو د کمیټې مشر هم دی، او دغه پالیسۍ کې د امریکا په خارجه پالیسۍ کې دا وختي چې دی نو ډېر غټ دوی اثر لري. دوی یو څو غټې خبرې کړې دي، خو اولنې غټه خبره هغه دا وه چې را موږ به د شام خلک کله هم نه رو. زه تاسو ته غږ وړاندې کوم.
For the United States of America to say we have not forgotten and we will not be silent and we want also the recognition.
دی وای چې د امریکا خلک د امریکا د شام خلکو ته دا ویل غواړي چې یو خو تاسو به مونږ کله هم نه هیرو او دا د چې غریب هم نه پاتې کیږو. دی وای چې د کانګرس یو قرارداد منظور کړی شوی دی او د هغه باید د عملي کولو لپاره چې دینو ګامونه واخیستل شي هغه ومنل شي، او دغه چې دی د بشر الاسد شام صدر په حق لباند دی او هغه جنگي جرمونو کې ککړ دی د هغه د محاکمه کولو لپاره. نو د دې سره سره د یو څو نورې غټې خبرې کړې دي. دی دا وایي چې صدر بشر الاسد دا وخت په امدادي کاروایو په لاره کې یو غټ خرن دی. عامو خلکو ته هلته چې کم عام خلک دي د جنگ د لاسه ځپل شوي دي، هغوی ته امدادي د امداد ضرورت دی. دوی شمار شمېرې هم ورکړلې چې یو خو دا وخت د 200,000 نه زیات خلک وژل شوي دي، خو دا یې چې 450,000 امریکایي د شام هغه خلک چې امریکایان دي او تعلق یې د شام سره دی، جرړې یې د شام دي، نو هغه وژل شوي دي. او زیاتره په دې کې هغه خلک دي چې د امداد لپاره ځي، ډاکټران دي او نور کومکي ادارو سره دي. دی دا وایي چې بشر الاسد د شام صدر چې دی هغه لوګه د خپل د جنگ د یو هتیار د یو وسلې په توګه باندې استعمالی کمه چې ډیره د فکر مندې خبره ده. یو بل خبره دی دا وایي چې داعش د مذهبي اقلیتونو په بشر وجنه کې ککړ دی او باید د دې خبرې هم غم وشي. تاسو به دا وایم چې په دغه ویناو کې مختلف ادارونه چې د سړنکاران هم راغلي ویناوې کولې او هغوی دا بحث کوو چې مختلف اړخونه د دې کړکیچ کتل. یو خدا چې د امریکا حکومت څه کوي لګیا دی، نو په دې باندې څه ډېر مطمئن نو. ملګرو ملتونو ته هم غږ وکړو چې خپل امدادي کارونه او د جګړې ختمولو لپاره هڅې چې دي دا زیاتې کړي. بیا یې د عامو امریکایانو په دې کړکیچ ختمولو کې کردار ستاینه کوله چې دوی ډېر فکرمند دي، دوی هم په حکومت فشار راوړی دی، غواړي چې دا مسله حل شي. رازوی دی کې یو بل ډیر ځانګړی او دلچسپ اړخته په کم کې چې تاسو ته بده وایم، دغه وینا کوونکو کې یو زنانا څوک چې د هالوکاست سروایور ده، مطلب دا چې د نازیانو لخوا د هیټلر د هغه وخت چې کم سوچ وو د هغه پوځیانو د هغه خلکو حکومت او هغه به چې د یهودیان ډیر په غټه کچه باندې وژل دی ته هالوکاست د ویل کیږي. او تاسو به دا وایم چې په میلیونونو وژلې دي په دویم جنگ عظیم کې. نو د هغه وخت نه پاتې شوی ژوندۍ پاتې شوی په دغه دومره هر څه حالاتو کې خونړي حالاتو کې چې دا ژوندۍ پاتې شوی ده مارګریټ، نو دا هم راغلی وه دغه میوزیم ته او په وینا کوونکو کې یو وه. نو د دې سره ډیوه راډیو خبرې اترې وکړلې چې یاره تاسو څرنګه خپل تجربې په دې یویشتمه صدۍ کې وینې او د راتلونکي نسل لپاره د څه پیغام دی، ځکه چې تا خو هر څه لیدلی دي. نو دی وویل
My message is very clear. Stay informed and stay in touch and do not be a bystander when you see persecution, this discrimination, illegal and
دا وایي چې زما پیغام زما خبره بیخي سرګنده ده، واضح ده، او هغه ده چې تاسو کله کم داسې تشدد وینئ د خلکو د مذهب په نوم باندې یا د هغوی د نسل په بنیاد باندې وژنه ووینئ، نو داسې مه کوئ چې بس تاسو غلی پاتې شئ یا ودرېږئ تماشا کوئ، بلکې ځان خبروئ او د دې د مخنیوي لپاره چې دی نو هلې ځلې کوئ. او یقینا چې په دنیا کې د هر کړکیچ ختمولو لپاره چې دی نو دا وایي په کار ده چې مونږه رول ولوبو.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افتخار حسین نمو تفصيلات اوریدل چې د شام د کړکیچ د لټون په سر باندې په کانګرس کې کمی خبرې اترې کې دا غي تفصيل تاسو په دغه رپورت کې واره د قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نه د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه جاری ده. تاسو ته د ډیو ریډیو لخوا بل رپورت وړاندې کوو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل د فلوریدا پر ریاست کې سینیټر مارکو روبیو لا صدارتی کاندید د چکم د ریپبلیکن د امیدوارانو ترمنځ مقابله را پاغی کې اوهایو نا گورنر جان کیسک ڈونلڈ ٹرمپ تا خپل ریاست کې ماتې ورکړې ده. مارکو روبیو چې کم دینو هغه دغه زغل نه پشا شوې ده. په دغه کې کمی هلی زلی روانې دي. تر دې وخته پورې کم کم امیدواران چې کم په دوه پارټۍ دي دغه پارټۍ په خپل مینس کې د صدارتي امیدوارۍ دغه انتخابات کیږي. او سراقت صاحب راته تفصیل راکوي. سراقت صاحب تړي مشه
ډیره مهرباني بختور شاه. اوس سو بنیادی چکم شمیر شمیرے وقت سویل خوص بہاغا صورتحال بیان کچے د امیدوار صدارت امیدواری د پارا چکم کوششونه روان دی د دواړو پارٹی ترمنز هغه څه دی هغه صورتحال څه دی. نو دا ښکاری چې ارپتی ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ لخوا نامزدګۍ ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی. همدغه رنګ د واکمن ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار یا د صدارت خواهشمند میرمن هیلری کلینټن هم نږدې شوی ده. ډونلډ ټرمپ په فلوریدا، نورث کیرولاینا او الینوی ریاستونو کې ګټې ترلاسه کړې دي د ریپبلیکن پارټۍ د طرفه. هیلری کلینټن په اوهایو، فلوریدا او نورث کیرولاینا کې ګټې ترلاسه کړې دي. همدغه رنګ هیلری کلینټن د هغې چې کوم حریف امیدوار دی سینیټر د ورمانټ ریاست نه سینیټر برنی سینډرز د هغه پر ضد خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی. سرنګ چې تاسو ویل مارکو روبیو په فلوریدا کې د ماتې سر مخ شوی دی او همدارنګې د صدارت امیدوارۍ د ځغل نه لاس په سر شوی دی. اوس خبره راځي د ډیلیګیټس ته یا هغه کسان چې بیا به یو ځای کیږي او د صدارت امیدوارۍ یو حتمی فیصله به کوي چې د دوی د پارټۍ لخوا څوک څوک امیدوار دي. نو په ریپبلیکن پارټۍ کې ډونلډ ټرمپ دا وخت شپږ سوه او یوویشت ډیلیګیټس ترلاسه کړي دي. ټیډ کروز په دویم نمبر دی، هغه درې سوه او شپږ نوي ډیلیګیټس ترلاسه کړي دي او جان کیسک یو سل او اته دیرش. په ډیموکراتیک پارټۍ کې هیلری کلینټن پنځلس سوه او یو شپېته او برنی سینډرز اته سوه ډیلیګیټس تر لاسه کړي دي. ډیلیګیټس څوک دي؟ ډیلیګیټس هغه کسان دي، هغه استازي دي چې دوی به د جولای په میاشت کې یو ځای کیږي او د خپلو خپلو پارټیانو لخوا د امیدوارانو حتمی فیصله به کوي. نو دا د صدارتي انتخاباتو په لړ کې د دواړو پارټیانو ریپبلیکن او ډیموکراتیک ورسته صورتحال.
ډیره مننه صداقت صاحب. اوریدونکو ته به دا ووایو چې دغه کوم د امیدوارۍ زغل روان دی، نو دا د هرې پارټۍ په خپل خپل مینځ کې دی. دوه غټې پارټیانې دي، د ریپبلیکن چې څومره کسان غواړي چې موږ صدارتي امیدوارۍ ته یا صدارتي وټونو ته ودرېږو، د هغوی په خپل مینځ کې مقابله کیږي. په هغې کې رټول نه وړاندې ډونلډ ټرمپ دی او دغه شانت کې ډیموکراتیک پارټۍ لخوا هیلری کلینټن ده او انتخابات به کیږي. کدی نار څوک دوه کسان روزي او غیب په خپل مینس کې مقابله کوي.
جنرال عام انتخابات په نومبر
کې به کیږي او دا هر کال په نومبر کې کیږي. نومبر ته
هر سلور کال پاس
ټیک دی، بالکل هر سلور کال پاس په نومبر کې کیږي او نومبر میاشت د انتخاباتو میاشت په امریکا کې ویل کیږي. ډیر مننه صداقت
سره.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منو اوریدونکو، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او بیا د هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي. دا د هغو لارو څخه تیریږي په پاکستان کې چېرته چې د امنیت وضع چې دا سخته کړکېچنه ده. په داسې مهال چې یو شمیر بریدونه خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې رامخته کیږي، وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې څخه به په پاکستان کې چې
کوم د انرژي بحران دی په هغه باندې په پراخه توګه قابو و موندل شي او دا هم چې په سیمه کې د امنیت لپاره مشترکه هڅو د ودی لپاره کارونه به هم کیږي. په دې حق له نور تفصیل لري اورنګزیب خان په خپل دی رپورت کې.
د ترکمنستان صدر قربان علي بردي محمدوف چې د پاکستان په سفر دی دوی سره یوځای وزیر اعظم نواز شریف خبري کانفرنس ته ویلي دي چې ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره مهمه ده او د تکمیل له وجې به هیواد کې د تاوانۍ بوران به د کابو موندل به اسانه وي. وزیر اعظم وایي د منصوبې تر څنګ تیر کال پاکستان ترکمنستان او افغانستان سره هم یو بله معاهده کړې ده. د کوم تر مخه به ترکمنستان به 1000 میګاوات برېښنا د افغانستان د لارې پاکستان ته ورکوي او داسې معاهدو ګټه یوازې د تاوانۍ بحران ختمول نه دي بلکې سیمه ییز هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتول او ترهګرۍ پر ضد مشترکه کاروي زیاتول هم دي ځکه چې ترهګرۍ او تندروي د سیمې لویه مسله ده.
Of insecurity and instability in the region, this menace also undermines our endeavors for socio-economic development. We have to work collectively to eradicate the scourge of terrorism and extremism.
دوی وی ترکمنستان ستر سره په ترخګری او تندروی موضوع خبرې شوې دي. دا یو داسې بنیادی مسله ده چې له وجې یې سیمه کې خراب امن او امان او غیر مستحکم حالات پیدا شوي دي او دې پر ضد ټولو هیوادونو لخوا د شریکو هڅو ضرورت دی او دواړه هیوادونه باید امن او امان قایم دپاره شریک هڅې جاري ساتي. دا ټیپ نومې ګیس پایپ لاین به ترکمنستان نه افغانستان پاکستان او هند ته رسول کیږي او پاکستان د یری وړاندې سرګند کړی وي چې افغانستان کې پایپ لاین اچولو په وخت د سیکورټی مسلې جوړې دي شي. خو د افغان حکومت وینا ده چې د پایپ لاین منصوبې حفاظت لپاره به 1000 تنانو باندې یو خصوصي سیکورټی ټیم به جوړول شي چې کار به یوازې د حفاظت وي. پاکستان پخوانی خارجه سکرتر نجم الدین شیخ هم دا نظر لري چې د منصوبې سیکورټی به ځکه مسله نه وي چې دا د افغانستان لپاره هم په ګټه کې ده.
ایسی یقین دہانی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی پرابلمس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ اوور کم ہوتی ہیں تو افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے کیونکہ اس میں اگر پاکستان سے ہندوستان جائے گی پائپ لائن تو اس کے اور اثرات جو ہیں وہ سب مفید ثابت ہوں گے.
دوی وی دا باور ورکړی شوی دی چې سیکیورٹی مسائل به ختمول شي او کچر داسې کیږي نو د دې خه اغیز به پسیمه پرې وزي. ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبه بنیاد 13 کال دسمبر کې خودل شوی دی او د $100 اربو دا منصوبه به کال 2019 تکمیل ته رسي او د منصوبه تر مخه ترکمنستان نه هند پورې به 1300 کیلومتره پایپ لاین اچول کیږي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے پاکستان پخوانی فوزی صدر جنرل پرویز مشرف چې دا غوی لخوا د حکومت لخوا پیدا پابندی وچ گنی د وطن بهر نشیت لے خو د پاکستان سپریم کورٹ د یو ورونی په وخت باندې دغه منځوري ورکړی د چې اوغه بهر تلی شي. د سند های کورٹ هم تیر ورځ دا ویلو چې هغه ته دی داغه نوم دی د ای سی ایل یا د ایگزیټ کنټرول لیست نه بهر کړی شي ولې چې هغه د علاج معالجې لپاره بهر تللو ته اړتیا لري. تفصیلات یې ورو د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شان.
اعلی عدالت پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازت ورکولو تر څنګ دا هم په ګوته کړی ده چې عدالتي حکم به د حکومت په څه قسمه آزادانه فیصله باندې اثر نه غورځوي. اوس دا د حکومت خوښه ده چې د پرویز مشرف د ملک نه بهر تلو په اړه څه فیصله کوي. د سترې محکمې په فیصله باندې لا تر دې دمه پورې د مرکزي حکومت عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټۍ دغه فیصلې ته عکس العمل کې په حکومت باندې د پرویز مشرف خلاف د نرمې رویه ساتلو تور لګولې دي. د ګوند سره تعلق لرونکو په قومي سملې کې د مخالفو ډلو مشر سید خورشید شاه په خپل یو بیان کې ویلي چې عدالتي فیصلې نه د وزیر اعظم نواز شریف رضامندي هم په ډاګه کیږي او خورشید شاه زیاته کړې ده چې د دې نه ثابتېږي چې پاکستان کې یو فوجي جرنیل باندې د آئین د ماتولو په تور د غداري مقدمه چلول ساسانه خبره نه ده. د عدالتي حکم نه وروسته میډیا سره خبرو کې د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم ویلي چې د موکل ډیر ناجوړه دی او دغه علاج صرف مشرف په بهر ملک ممکنه دی او دوی په دغه اساس پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازه ورکول خواص کړو او عدالت د دوی دا درخواست منزوره کړي دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کا جولائی 2013 کے بعد کوئی ایک ایسا آرڈر نہیں ہے جس کے تحت یہ کہا جا سکے کہ پرویز مشرف صاحب کو ای سی ایل میں رکھا جائے گا.
دے وائی چی دا کال 2013 دا سپریم کورٹ دے یو حکم نے علاوہ بلیو دا سی عدالتی حکم نو چی پرویز مشرف باندے دا ملک نہ بہر تلو پابندی لگا ولا. تر دے پورے چی دا غداری مقدمے اوریدون کے ٹریبیونل ہم دا پرویز مشرف پتک را تک سے بندیز نو لگا ولی. خدا فروغ نسیم پا وینا دا دے باوجود وفاقی حکومت دا موکل دا تنگول لپار دا تا دا بہر تلو اجازت نو ورکولو او دا ننی حکم سر پرویز مشرف خلاف دا پابندی پورتا شوی دا. واضح دی وی چی سپریم کورٹ خوانی فوجی صدر ته د ملک څخه بهر تلو اجازت په یودا سي محل ورکړې ده چې سر و زړوان د همسترې محکمې پرویز مشرف د غداري کیس کې اوازنې ملزم ګرځولې او د غداري کیس اوریدنې لپاره جوړ خصوصي ټریبیونل ته خپل کاروایي کې د توندې راوستو هدایت هم کړې او د دې وروستو خصوصي ټریبیونل پرویز مشرف ته د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه باندې عدالت ته حاضرېدو حکم جاری کړی. خود سپریم کورٹ نے ننے فیصلے سر دا پرویز مشرف خلاف دا غدارے کیس او دا نورو کیسون دا مستقبل پا اڑا سوالو نرا پورتا شوی دی. زکا چی پرویز مشرف با اکثر پا خپلو کیسونو کی عدالت تا نا حاضرے دا. او ویلی کی گی چی که پرویز مشرف دا علاج لپارا با هر ملک تلاڑنو دا بیا پاکستان تا دا واپسی سا زمانت نیشتا دی. پرویز مشرف دا پاکستان دا تاریخ لومبے فوجی ڈکٹیٹر دا چا باندے چی دا آئین دا ماتولو پا طور دا غدارے مقدمہ چلی گی. او پاکستان کی او عام تاثر دا چې د ملک طاقتور او فوج د خپل یو پخوانی سر لخکر خلاف د غداری مقدمه باندې سخت تحفظات لري. وزیر اعظم نواز شریف کال 2013 کې د پرویز مشرف خلاف غداری مقدمه چلولو اعلان کړی و. خو په تیرو دوه نیمو کالو کې پرویز مشرف د غداری کیس اوریدونکي ټریبیونل ته صرف یو پیره حاضر شوی دی. پخوانی فوجی صدر د ډیر وخت راهسې کراچۍ کې د فوج په سخت حفاظتي انتظاماتو کې په خپل کور کې اوسیږي او دی اکثر په دغه ښار کې وخت په وخت په مختلفو دستورو کې په نظر راځي خو د خپل ځان خلاف روان کیسونو کې عدالتونو ته د حاضرېدو نه ډډه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
قدر منو ریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تا اس دا کرکٹ پا آڑا باندی خبر در کو چے پاکستان دا شلو شلو رونو یا دا ٹی ٹوینٹی چے کمی سیالے یا مقابلے روانی دی بنگلہ دیش تے پاگے کی پا پینزا پنزوس رنزونو باندی ماتے ورکڑے پاکستان پا خپل شلو رونو کی دو سو یو رنزون اساس کڑی و دا دو سو دو رنزونو هدف بنگلہ دیش تا ورکڑے و چے اگوی شپگو لو غالو پا سر باندی صرف یو سلو شپگ سلوی خرنزونو جوړ کړی. مطی الله عابد صاحب چې د آشنا ریډیو خبریال دی هغه په هندوستان کې دی د دغه لوبو د کور کولو لپاره هلته تللی دی. هغوی نه به تفصیلات اخلو چې څنګه دغه میچ و په دغه کې لوبغاړو په اړه باندې څه تاثرات وو په هندوستان کې د په خصوصي توګه د پاکستان د لوبډلې یا د ټیم په اړه باندې. مطی الله عابد صاحب ستړي مشئ.
یو د ریټ په دین کو کلام د کلکټې نه د ایډن ګارډن په باندې د پاکستان د لومړی لوب د شور جام وا او په داسې حال پاکستان د لوب په هغه سیده مخ کې په ایشیا کې چې موږ د شکړو په پاکستان حالت خاص خنه او کوټه ته قادون شو د ریکول د ټیم په مقابل کې چې نو لوب دی اکثر لوب غوړي تک نه دی او په موږ کې د دې خصوصان دې
مطی الله عابد صاحب که تاسو لږ غوندې خپل پوزیشن خپل ځای بدل کړئ نو آواز به ستاسو برابر راشي. بالکل
خبرت د سود له غوړو کا اتخانه پر دې خبرې د لوبي د ګټو پر هغه چې د مزد پاوند پر نو دې کې مو د ارسمه د پاوند پر دی او د مخه راوتم د تو په هنه بیٹنګ ته هغه مقصد هم چې ډیر خلک دلته راغلي دي زما منوال د ګورم چې هند کې ماته خلک راغونډي کې زما منوال دي هغه ماته ګران دي پاکستان کې دي او دلته دي او موږ په ما د لوکو دا خلک منډي دا د کټي نو سید خان افر دي خپل ورته مو خو دلته تیم تیم ګټو سم له هغه د بارے کوم خلک خبرې هغه تخفیف ختم کړی.
بل میچ بک پاړه کوي مهم میچ د پاکستان او د هندستان نو باغې پاړه باندې که تفصيلات راکړه.
بالکل ډېر خسوال موګه ډېر وخت بم دې بل خبر راوونه چې آی پاکستان پرسیم را لیگ هندستان د کنیرا لیگ کوم دلته کوم مذهبي ډلې کوم خبرې کړې وي کوم دړکه چې هغه مقابل در مشال کې غلوبه بالکل بدل کټې تر لګل تاسو کو د موږ د تاسو وي چې بنگلاديش لوبه بیا زیات پولیس او عسكر او دغه شو حالت چې خلکو څخه چې میدان شي د دسمبر تاریخ کې د پاکستان
متی اللہ عابد سے پلن ڈٹو کرا تھا کر افغانستان درا تن کی میچ پاڑا ہوا ہے متی اللہ عابد سے ہندوستان دا کرکٹ دا لوبو ورسته حال وړاندې کوډیر مننه ستاسو.